تر بعضی لاینونه فال شوي دي، بعضی نه دي فال شوي، او پولیس په ښار کې گشت گزار ډېر کوي، او کله چې څلور نفر پنځه نفر غونډ سره وویني نو دوی ورباندې هلته هغوی نیسي تحقیقات دپاره یې بیا یې شک ورباندې کوي. تر اوسه پورې په شپاړس په نولسو چاپو کې شپاړس کسان په بروکسل ښار کې نیولي دي.
ځکه جان تاسو چې هلته اوسئ په دغه څو ورځو کې چې دغه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او مترو مثلا تړل شوي او ښوونځي تړل شوي او خلک په لستونو سره مخامخ دوی څنګه کولای شوئ چې خپلې اړتیاوې پوره کړي؟
بلې، ډېر خلک لستون سره مخامخ وو نو دوی خپلې اړتیاوې طبعا هر څوک چې ستونزه ولري نو خپل د ستونزو د حل دپاره به یو لار لټوي. ځینو خلکو مثلا دلته عامه ترانسپورټونه بند شوي وو، ښوونځي بند شوي وو، تړل شوي وو، خو بیا هم دلته د ځینو نورو لارو د طریقه دوی خپلې مرستې خپلې اړتیاوې پوره کولې، او لا هم دغه ستونزه په جدي حالت کې روانه ده. ځکه چې دغه د بلجیک د بروکسل په مابین په ښار کې لا هم تدابیر په فوق العاده حالت کې روان دي. ځینې لوی مغازي او ځینې مغازو ته اجازه ورکړل شوې ده چې خلک ورنه خپل هغه د ورځ خپل ضرورت وړ شیان ورنه واخلي، خو نور مراکز او د شان تړل شوي دي، ښوونځي تړل شوي دي تر اوسه پورې.
ځکه غیاسي له تاسو نه یوه دنیا مننه. له د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه آزاد خبریاله ځکه غیاسي و چې د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په هغه عملیاتو کې چې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د نومبر له 28مې راهیسې په بلجیم کې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې پیل شوې د چارواکو په وینا په لسګونو مشکوک کسان پکې نیول شوې دي. نن د نومبر 28مې نیټه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ملګري ملتونه وایي سږ کال په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین کې پر دې اصطلاح ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړه د ټولو لپاره خوندي کړي. په افغانستان کې ښځو ته په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې د برخې ورکولو لپاره هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ خپله په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل ان په یوه بحث کې له څو تنو مېرمنو سره څېړلې دي.
په موضوع باندې د بحث لپاره را سره مریم دورانی چې په کندهار کې د ښځو د ښوونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړي دي او په دې برخه کې معتبره نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګوله چې ویل کېږي په کلو او ولسونو کې له ښځو سره لګیدې کار کوي چې څو د دوی ستونزې هواري کړي، او افغان ژورنالیست څېړونکي او روزده ملکونکي اباسین بریال راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سږ کال ملګرو ملتونو په ښوونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي په افغانستان کې غنی خزي د سیمایز تاوتریخوالی کورنی تاوتریخوالی لکبل اړ شوی چې خونځي وتړل شي یا دوی خونځي تولاړ نه شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګولې تاسو راته دا وایي چې د تاسو په سیمه کې د خزو عمومي وضعیت براته وایي، په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې الته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتی دي؟ آیا جونې خونځي ته تللې شي په ځانګړي توګه په ولسوالیو کې او په لری پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خوندې مثلا غوړې چې تعلیم کې او زیاتره خوندې د موږ د تعلیم حلقه مندي او مکتبو ته ځي، ولی په دې دوی د فامیلو له طرفه په دې باندې ظلم ستم ده او د محیط له طرفه اول قلم کې موږ به امنیتي مشکلات لرو. ورځ ورځ موږ به تاسو وینو امنیتي مشکلات خرابېږي. ای سمنیت امین نه ده، نه موږ د خوندو نه موږ د خوندو موږ به تاسو پیکو سر ماشومان لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده. مور کوي چې خپل لور ته تشویق کړي، خپل زوی ته تشویق کړي تعلیم په اخلا، ولی په دې کې څوک تعلیم نه لري هغه ځایم نه ده، دغه ځوان خراب ده، دغه اینده خراب ده. خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډیر زیات لرو. موږ خپل دولت نه دا تقاضا لرو امنیتي مشکلات تنظیم شي، او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي چې موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطح ډیره ټیټه ده. په کې کې دا په دې علمي کله باندې نه لاسي دغه مرې موږ خلکو له مشکلات نه خلاصيږي، او دغه مرې دوی کوي چې خپل مشکلات حل کړي. که دا بي تعليمي او دغه د تعلیم سطح دغه مرې ټیټه ده، که دا بي امنیتي او دغه مرې نور هم ټیټيږي.
ډیره مننه. اوس به ورشو اباسین بریال ته. بریال سپتا صورت دا وایي په افغانستان کې د سیمو ویل کېږي چې د خلکو په ځینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وایي چې د ښځو لپاره تعلیم په کار نه دی، یا خپل په کې سیمه ییز خلک دلچسپي نه لري. تاسو په عمومي توګه راته وایي چې زده کړې د خلکو لپاره د مهال څومره مهمه شوې دي، او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي حکومتي غیر دولتي دوی څومره کار کړي په مجموعي؟
اساس مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغیرات راغلي دي او تر یو اندازې پورې تنظیمي دي، اما موږ مطلق حکم نشو کولای. هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظ برابرېږي هغه شکل خدو لپاره برابر شوی نه دی. زه دوه ټکو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم. یو، مشارکت دی د خځو او نارینه او په ټولنه کې په افغانستان کې په واقعي معنی اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی. دویم جنسیتي سوله ده د نارینه او ښځو ترمنځ. د مونږ په کورنیو کې حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري. دغه مشارکت چې تر څو په هغه واقعي معنی باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې مونږ یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرچانې ورځي او پکې تعلیم کوي. اساسا د دې یو ښه حل لاره وه په تېرو څوارلسو کلونو کې تر یوه اندازې پورې مونږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانېدلي. د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتونو کې، اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو. هغه خلک چې هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري، د هغوی په ژبه د هغوی په لبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملاً د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دې ته وهڅوي. دا ډېره وچه پروپاګندا وه.
بیرته درته راځو. د ملګرو ملتونو د سکل شعار هم دا دی چې په کور کې لسولې په نړۍ کې تر سولې. له مریم دورانی به وپوښتو دی په ښوونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړې توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی. مریم دورانی، تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلی دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته، حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده، خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واسطې؟
لسه کوم تر اوسه دوی آماده نه دي، پر اوس دوی تر اوسه نه دي پوهېدل چې دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې. متاسفانه دا پروګرامونه د غي عامه موږ ضرورت لري په دغه ځون کې. دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسیج سم نه دی رسولی دی خلک ته، نه دی کولای شي یعنی تر اوسه نه دی کولای شي دا خلک ته مساعد وکړي. دا ډېره مهمه.
انارګلې، تاسو راته دا وایي ښاغلي بریال وویل چې په دې برخه کې تر اوسه پورې زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حده پورې شواري و واخیزي همره نه و. د ویل چې دا یو ښه فرصت و خو په خطو گورنکار وانه خسل شو. د تاسو په سیمه کې هم اتمن دولتي او غیر دولتي هلته د ښځو د چارو ریاست شته، د نوري ادارې شته چې د ښځو سره د مرستې دعا کوي، د ښځو د زده کړو په برخه کې کار کوي. د دغه ادارو کار څومره اغیزمنو د تاسو په نظر؟
نما په نظر زه خپل اول د خپل نظر تاسو وړاندې کوم. زه وړم چې د مالور تعلیم کې زه خپل پیګم ولی په دې چې د ورځې وطن سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي. خو زه څه پام کوم چې ما د لور امنیت مثلا تامین نه وي، د هغې روزمره ځوان مسوول نه وي، زه هغه ته خپل اول د غیفامي له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي. او بیا دلته موږ ریاست تر موږ ریاست د سیاو سمبول ښځو ته هیڅ کار نه دی کړی. زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات یې سبا پیسو یې اخیستی د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره. هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هېڅ چا ته کار نه ده شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق او خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده. دوی خپله په سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي. دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. کمونه داسې وګوره دي چې چندان کار نه ده شوی.
دا ویل کېږي چې یعنی تاسو کسان ورته اشاره وکړه چې ته غواړي خپله لور واسطه خو شرایط ورته نه دي برابر. دا ویل کېږي چې خلک لدی چمتو، یعنی سیده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یې په مجموع کې. آیا ته چې په کوم ولایت کې یې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپل درته ووایم، ما خپل خپلوان مې دي زیاتره جنکۍ مثلا د خور لورانې مې دي، خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کې دي، ټول تعلیم کوي. زیاتره خلک خلاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې په دې سمو دي ټول خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی. خو په اولې قدم کې څه خلک غواړي؟ باید امنیت تامین شي. بیا په دویم قدم کې د بیکاري باید له منځه لاړ شي. نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکو زیاتره پیسې دي موږ باید په وزارت معرف باندې مصرف کړي. ولې په دې سیمو کې تعلیم څه لوړ شي چې هر مشکلات چې موږ په وطن کې لرو هر مشکلات خپله ختمېږي.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې. دا راته ووایا چې د دوی په څرګندونو کې تاته څه ښکار شول؟ او بل خبره دا چې کتیر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه وو، نو یو ډول کار خو باید وشي. څه په کار دي؟ څنګه کولای شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې ټولنو کې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هیڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نغواړي دا تابو مات شي یا په ډیرو مواردو کې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ کني، ځکه دوی یو قسم جعلی دیوالونه جوړ کړي دي او دا غا د دوی حکومت دي دا وړې وړې دا د دوی خپل کورنۍ کې خصوصا په خدو کې تحمل دي او پام دی باندې د دوی د واکمنۍ یا د امپراتوري جوړې دي. زه فکر کوم موږ په دې برخه کې صادقانه اقدامات ته ضرورت لرو. په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو لپاره د هغوی د تعلیم لپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وي. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپېریال پورې، د بشري حقونو تر کمیشن پورې، د میرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باندې فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. د ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغه میرمنو ته چې په کور کې ورسره ظلم کېږي تر څو راشي او دلته پناه راوړي. دا میرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي بعد کورونو نه راوتښتي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کې هم امن نه و، د دوی دپاره د سار امن به و مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو دپاره دا چاپېریال دغه شرایط وکاروي او یو ای او پی خی دا غیر واخص او دا د خدو د حقوق په نامه باندې ډیره ګټه اعلان کړي چې دا یو ناروا عمل دی او دا د پاشا خونې دي. مونږ ونه کولای شو د بشري حقوقو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویم اساسي مسله دا ده چې مونږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي. هغه دا دی چې مونږ اوس هم هغه روشن فکران او خيار د دې ټولنې لوستي خلک هغه هم لا تر څو دلته آماده نه دي چې خپلې لوڼې، خپلې میرمنې، خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه راشي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم موږ میرمنو ته د بیگانه په سترګه ګورو، میرمنې ته د میرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی. کېدای شي په ټولنه کې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم موږ میرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. راځئ دا قبول کړو چې په دې ټولنو کې دا د ټولنې یو بازار دی او موږ په یو وزر نشو کولای مزال وکړو. دا باید ومنو چې دوی موږ سره په ټول اجتماعي برخو کې باید ګډون وکړي. د افغانستان میرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کې ښکېل میرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال دا دی چې تاسو ګورئ یو میرمن سارا کې راګیروي او په هغه شکل باندې ونه لکه تاسو ګورئ چې اخر کې واورېده.
مریم دورانی دی بریال په خبرو کې یو موضوع را بلم را پیدا شو. هغه دا دی چې البته مخکې د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سړي د چي کورنۍ منتري وه د پوری دلچسپي نه لري، خو هغه اداري او هغه روشن فکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړي دي هغه کارونه ملستون زو ډک او په زینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه. څه فکر کوي ولی د زینو نه هادونو کارونه په خټوګه پر مخ لاندې لول او د خزو په شوند باندې خاغیزونه کړ په داسې حال کې چې ډيري پیسې هم پیولګي دي او ډيري حسم پیو شو.
خو زه فکر کوم ما هر څوک په افغانستان کې کار کوي هل نه هټنه مخصن د یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه استنه. نړیوال نهادونه خپل ځان لپاره یو هدف لري او ملي نهادونه خپل ځان لپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعض سیاسي دي، بعض اجتماعي دي، بعض اقتصادي دي. بس څه کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو. یعنی اکثر اهداف د خلکو لپاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د څه د فار کار کوي، لیکن متاسفانه د دې کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر کې د دې هدف لاته دفتي زه فکر کوم اول باید یو ښه هدف خپل ځان لپاره وټاکو او بل مشکل دا دی دا خبر موافق یم چې زموږ مشران د روشنفکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%. یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید ښځو لپاره دا کار وسي کې نه سي. دا خپل باید دا مسله خپل لپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې د دې به بعد موږ کولای شو کې انشاءالله موافق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم مکتسم کار نه کوي، د دولت نم خپل تم پرې ځکه په هغه سیمو کې چې د خزو سره زور زیاتی کیږي په زیاترو کې دولت ډیر په څرګند او په سپینسترګي وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه دنو چکیږي. بل افغانان ولسونه مشران او د خپل د ولس دغه ستاسو په څیر روڼ اندي خلک که دا دولت او بهرنی نهادونه بخیل پام او غرزی لخپل ول سره پخپل امکانات سومره مرسته کولای شي په دې برخه کې سود جنو حقونه د خزو حقونه خوندې شي او لکتر لګه د زده کړو اسانتیا تر لاسه کی.
څه کوم اولین کار باید دا کار وسی کی دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک فلسا اعتماد کوي حتما ست خبر هم اوري او حملم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بلکې یعنی کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو که دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نام نه دي هلته نه دي شوي. کیدای شي نام نه په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالستان، د مریم دورانی او انارګل په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسی لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر حده پورې د خوندیتوب حق ورکړي.
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې تاسو بله لور هغې ته ورشي او ستاسو د المسۍ چې پېغله شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل دی. په دې اساس مونږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی. فکر دا یوه سنتي ټولنه ده، دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر دپاره مونږ په افغانستان کې ډېر څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې زمونږ په لاس کې دی هغه میډیا ده. دغه میډیا کې که الکترونیک دي، که چاپي رسنۍ دي، که راډیو ګانې دي، موږ باید دغه خبرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅوو چې هغوی مېرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لونو ته اجازه ورکړي چې مقصد ته لاړ شي.
د ښځو د حقونو دوه فعالې مریم دورانی او انارګل او دغه راز یو افغان خبریال عباس بریالو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په بحث کې ګډون کړی و. او اوس هم د هغې ولس کلنې اتریشۍ نجلۍ له سرنوشته خبرېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو یا داعش سره یو ځای شوې وه. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولس کلنه سامرا کسنوویچ چې له اتریش څخه سوریه ته تښتېدلې وه، د رپورټونو پر اساس په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په وهلو وهلو وژلې ده. د انډیپنډنټ په حواله د نجلۍ هڅه کوله چې بېرته وتښتي او له سوریې ووځي او د تېښتې پر مهال نیول سوې ده. سامرا کسنوویچ د ویانا اوسیدونکې وه او تیر کال له خپلې ملګرې سابینا سلیموویچ سره چې 15 کلنه وه سوریې ته وتښتېده. دغه دواړه ځوان نجونې وروسته د اسلامي دولت یا داعش لپاره د تبلیغي پوسټرونو په سمبول بدلې شوې او د دوی عکسونه په خورا زیاتو ځایونو کې خپاره شول. د داعش وسلوالو د ځان لپاره د تبلیغ په خاطر د دغو دواړو نجونو خورا زیات عکسونه خپاره کړل او په ځینې ځایونو کې داسې معلومې دي چې کلاشینکوفونه یې په لاس کې وي او وسلوال سړی یې شاوخوا ولاړ وي. خو د اکتوبر په میاشت کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې سامرا او د هغې ملګرې سابینا په سوریه کې د روان قتل و قتال له لیدو دومره په تنګ شوي دي چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د اتریش د کورنیو مطبوعاتو په حواله انډیپنډنټ لیکي چې سامرا کسینوویچ په رقعه کې د داعش وسلوالو وژلې ده. انډیپنډنټ وایي چې د اتریش یو شمېر کورنیو خبري رسنیو دغه معلومات د یوې تونسي ښځې په حواله لیکلي دي. د دې ښځې نوم نه دی اخیستل سوی او رپورټونه وایي چې دا هم د اسلامي دولت له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په خاطر سوریه ته تللې وه او په رقعه کې له دغو دوو نجونو سره اوسېدلې ده. دا ښځه بیرته خپل کور ته ستنه شوې ده. د انډیپنډنټ په حواله د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې او دغه رپورټونه یې نه دي تایید کړي. سامرا او سابینا دواړه په خټه د بوسنیا وې. د دوی میندې او پلرونه په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال اتریش ته تښتېدلې وې. سامرا او سابینا د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترکیه ته تللې وې او داسې